مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. څلور بجې دی، له څلور تر څلور نیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه دراوړو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خپرونه سر به واورئ. د ښځو اړوند خپرونه ده، نو هیله ده چې دا ګړۍ را سره تر پایه پورې واورئ. لومړی به خبرونو ته ورشو. خبرونه تاسو ته اسرار المومند وړاندې کوي.
خبرونو سره ټکی چارواکي وایي حکومت په تیرا دره کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات کول غواړي. د پاکستان پوځ د خبر پختونخوا په پېښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په نښتو کې د یولس مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې. او د امریکا ولسمشر وایي اسرائیلي وزیر اعظم ته یې دا واضح کړې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینی حل د دوه هیوادونو په جوړېدو کې دی. او زه خبرونو تفصیل. د خبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي حکومت په تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات کول غواړي. د پاکستان پوځو تر دې دمه په دې اړه کوم څرګند رسمي اعلان نه دی کړی. البته تیرا رایفلز یوه چارواکي پرون د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د عملیاتو هوډ کړی. د سیمې یو شمېر خلکو هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو کلو خلکو تا ویل شوي چې په دوه اونیو کې دننه دی کورونه خالي کړي. د باډي او تیرا د ملګین خیلو د کامی کونسل مشر هاشم خان اپریدی پرون مشال ریډیو ته ویل د حکومت دغه ممکنه عملیات به د خلکو ستونزې لا زیاتې کړي. د پاکستان امنیتي ادارو په داسې مهال په تیرا کې د عملیاتو تیاری نیولی چې د نومبر پر شپږمه په هغه دره کې د وسلوالو په یو برید کې د یو پوځي لیفټیننټ کرنل او درې سرتیري وژل شول. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په پېښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په نښتو کې د یولس مشکوکه وسلوالو د وژنې دعوه کړې. وایي چې په ډیر اسمل خان کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په بیان کې ویلي چې سرتیرو د نومبر پر شپاړسمه د استخباراتي معلوماتو پر اساس د پېښور په بډابیره کې عملیات کول چې پکې یې د یو قومندان سمیع الله په ګډون څلور مشکوکه وسلوالو وژل. ایس پی آر په بیان کې راته کړی چې د ډیر اسمل خان په کلاچی سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل نښته کې یو سرتیری وژل شوی. پوځ د نومبر پر پنځلسمه په یو بل بیان کې ویلي چې سرتیرو د نومبر څوارلسمې او پنځلسمې تر منځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس په مچنخیلو کې عملیات کول چې له وسلوالو سره یې سخته نښته وشوه چې پکې اووه مشکوکه وسلوال وژل شول. ایس پی آر په بیانونو کې دا نه دی ویلي چې په پېښور ټانګ کې وژل شوي مشکوکو وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلودو او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د پوځ د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر کې د بند پاتې شاوخوا درې زره کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې یو مشر خانجان الکوزي د نومبر په پنځلسم مشال ریډیو ته کړي. الکوزي چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللي پلاوي کې شامل دی، وایي چې پرون جې د کنټینرو د خوشی کېدو په هدف له پاکستانی چارواکو په تیره بیا د بنو چارو له لنډمهالي وزیر جلیل عباس جلانی سره خبرې شوي. الکوزي وایي که پاکستان د دوی ګیرې کنټینرې خوشی نه کړي نو د پاکستان او افغانستان داخلي تجارت اغېزمنولی شي.
موږ د کال اته سوه میلیونه ډالرو په اندازه باندې تاسو ته صادرات لرو. تاسو موږ ته اضافه د یو بلیون یو میلیارډ نه زیات واردات لري. دا هم د ستونزو سره مخامخ کیږي او افغانان مجبوریږي چې بل طرف ته په بدیل لار په چابهار او ایران باندې فکر وکړي.
الکوزي وایي په کراچۍ بندر کې چې کومې کنټینرې دا مهال بند پاتې دي نو هغه په ایپټا تړون کې له بدلون مخکې بندر ته ورغلي دي. د براسه حال کې دا چې اسلام آباد د تیره میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون ایپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د لس فیصد تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګاوه. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی. ایم ایف او د نومبر په 15 یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تړون لمخې د دوی د اجرایی بورډ تر منظوري وروسته به پاکستان ته د 200 ملیون ډالر پور ورکوي. ایم ایف ویلي د دوی یو پلاوی د نومبر له 2 تر د 15 پورې د اسلام آباد سفر کړی او هلته یې د دې هیواد لخوا د اقتصادي اقداماتو جاج اخیستی. د پاکستان سرکاري خبري اجانس ای پی پی ویلي د ایم ایف پلاوی د پاکستان له نگران وزیر اعظم انورالله کاکړ سره لیدلی او له حکومتي ډلې سره یې په تکنیکي کچه خبرې شوې او مثبته نتیجې رامنځته شوې. ایم ایف د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ. پاکستان له 2012 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته یې دا واضحه کړې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینی حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. بایدن د کالیفورنیا په سایډ ووډ ښارګوټي کې د نومبر په 15 خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د حماس ډلې له ولقې څخه د یرغمالیانو د خوشې کولو لپاره هر هغه څه کوي چې د ده په وس کې وي. خو د په خبره د دې مطلب دا نه شو چې امریکا به هلته خپل ځواکونه لیږي. امریکا و اروپا اتحادی حماس را گره ڈالا گرزولی او دا یورزنی کرکٹ نړیوال جام په دوهم سی فائنل کې دا محل د جنوب افریقا او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. په کلکته کې په دې سیالۍ کې دا محل افریقا لومبه بیټنګ کوي او په 4 اورونو کې یې 10 رنزونه جوړ کړي او 4 لوبغاړي اوټ دي. جنوب افریقا لا هم بیټنګ نه دی کړی. دا اتر دې محل مشال خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو له اسرار العالم محمد واوریدل. اولنی رپورټ ته به ورشو. د خیبر زلې د تیرا خلک ممکنه پوځي عملیاتو اندېښمن کړي دي. د تیرا ځینو قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارو په ځینو کلو کې خلکو ته خبر ورکړ چې بل زیتا کړی شي. د پاکستان پوځ په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خیبر کې یو امنیتي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط تصدیق کړی چې په تیرا کې به عملیات کیږي. په تیرا کې خلک وایي چارواکي باید ورته دا ضمانت ورکړي چې د عملیاتو په کولو سره به امن راځي، ځکه چې د دوی په نه په تیرو وختونو کې دوی ډېرې ترخې تجربې لري. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په 2 اونیو کې دننه دې خپل کلی خالی کړي. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځایه شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلای اونۍ ورکړی دی، بس خپل مدد اپ کې ته تر روان دي. څوک د خپلوانو کر روان دي او څوک څنګه او څوک څنګه، خو مشکلات ډېر زیات دي. وته دا کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی، بل ولته چې کم فصل خلکو کرلای دی تیار دی لکه پوخت کنا ماغه غټلا چې کوم مون خلکو روبور پې کوي هغه لا تیار دی. نو تاون خو یې ار طرفه تاون دی بوله کده خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا درا له پی خبره په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمی او اورگزو سره پولې لګېدلی. د باډي یو سیاسي فعال خانولی پردای وای چې تیرا کې با ولسی وګړي یو وار بیا ورته خپل کلی خالی کړي، خو په کار ده داسې باور راکړل شي چې بیا پوس په دې سیمه کې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي.
چې لوکا خولې کاوه کم از کم دا ګارانټي خو په کور ده چې بیا دا خبره نه وي چې دلته په لوکا کې تر هغه ګرځي اسدي اسدي. نو دا خلک په دا تشویش کې دي، بلکې یقیني خبره نه کولای چې دا اپریشن به اخیری اپریشن وي یا دغه اپریشن یا دغه عملیاتو په نتیجه کې به ولته څوک نه وي چې دلته لوکا سفر شوی.
بل په لو بیا د تیرا قومي جرګې یو مشر خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې بې ځایه شویو کسانو پوره مرسته به وشي. د نومبر په 6 نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننټ کرنل او درې نور اسکر وژل شوي وو. تیرا درا د خیبر ضلع د باډې سب ډویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره یې تر اوږدې مودې پورې جګړې کړې. د پاکستان پوځ په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته یې په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم یو بل رپورټ ورزو چې هغه هم د امنیتی چارو په اړه دی. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وایي د خلکو د خوندي ساتلو ذمہواري د حکومت ده. هغه مشال ریډیو ته ویلي چې د خلکو له اندېښنو خبر دی او کوښښ کوي چې هغوی خوندي وساتي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ په یو بیان کې دعوه کړې چې په ټانګ کې وو وسلوال وژلي دي. تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو د دې تاوی تصدیق نه دی کړی. د مشال ریډیو له همکار اشتیاق مسید اورو چې د پاکستاني پوځ په بیان کې نور څه راغلي.
بیان کې ویلي شوی دی وژل شوی وسلاول پټانګ پولیسو هدفي بریدونو کې کاکړ وی او د عملیات په وخت پوځي سرتیرو د وژل شوی وسلاول نه په ګڼ شمېر کې وسلا هم په خپل قبضه کې شو او خستې دو. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د پنځم په 13 ورځ په ډیرا اسماعیل خان پریس کلب کې د سیمې امنیتی حالات په اړه کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې ده.
د نومان صورتحال خو خصوصا زمونږ په پرایمنس کې او په بلوچستان کې ښه نه دی او بیا په زمونږ په صوبه کې پډی خان ټانک لکی مروت دې هم ښه نه دی چونکه امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغې باندې هغه لګیا دی کار کوي. مونږ دا خواهش دی چې یاره دا داسې په یو ښه رولۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه دي دا نفرتونه ختم شي. لګیا دی حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل ریاست خلاف دي چې هغو دو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په 11 پټانګ ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتیري وژلي او 15 نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریکې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. او پټانګ مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریکې طالبان څه هم ویلي نه دي. خو د ډیرا اسماعیل خان ټانګ ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د پیټرولو او ډیزلو ارزانولو اعلان کړی دی خو خلک ډیر خوشحاله نه دي. دوی وایي چې د نوو نرخونو د اعلان ترڅنګ د حکومت د ګاډو کرایانې هم کنټرول کړي او د ورځني استعمال شیانو نرخونه دې هم کم کړي. دوی زیاتوي چې نگران حکومت باید د ګرانۍ ختمولو لپاره داسې ګامونه واخلي چې ولس یې عملي ګټه وویني. راځئ چې د دغو خلکو خبرې واورو چې زموږ همکار نیاز احمد خان ته یې کړی دی.
زمانم جی عمر ډیر دی په منګور کې د ریډې کار کومه دي چې موږ 2 روپۍ لیټر ارزان کړو په 2 روپۍ لیټر باندې بسو شي. مثال په تور لکه چې 2 روپۍ لیټر شي نو په 2 روپۍ لیټر باندې خو هیڅ نه کېږي. کده 50 روپۍ لیټر ارزان کی نه وړه ارزان شو، نه چینی ارزان شو، نه غوړی ارزان شو. موږ ته د غوړی ارزان کی، موږ ته د وړه ارزان کی، موږ ته د چینی ارزان کی، موږ ته د خوراک شو ارزان کی. هغه 30 روپۍ لیټر ته ارزان کړو په هغه کې خو وړه ارزان نه شو.
زمانم دی ظفر جی بزنس مین یم، انډی ګراف کار مې دی. خبر ده 2 روپۍ لیټر ارزان شو، خو دا غیر نه یو غریب سړي لپاره څه فائدہ واسه ست د غورت ورسیدو مطلب دا دی ته ور علمی منډه باندې سونر ځن شي فی بیرل سونر ځن شوی دی باغیر ول راشه یاره چې سونه پاکستان کې پکار دا چې یاره دا پټرول ارزان شي کم از کم 40-50 روپے لیٹر ارزان شي دا غینه با دایشي چې یاره کم از کم یو ټیکسی یا یو ٹرانسپورٹ غټ گاڑی دی باغی سره لاور ته ځي په خور ته ځي کم از کم 1500 روپے به کرایه کم شي
زمانو مام جدا لی سیدو سیدن کې اما د ټیکسی ډرایور یما پټرول گرانی کی 100 روپے او ارزانی کی 2 روپے نو چې 2 روپے ارزان شي نو پاغه باندې مونږ کس د 2 روپو د 100 روپو گرانی دو د لا جو د 2 روپے ارزانی ده سدي نو ځان صاحب چې په 100 لیټر واجه بای ګټولی 100 روپے نه راوځي د دې د وجه دا چینی دا وړه د هر څه ګرانچی دی د وجه دا کرایانو په کې د دې نه فرق نه راځي حکومت ته دمو د خواست چې گرانی کی 100 روپے چې ارزانی کی 80 روپے چې ارزانی نو خبي
زمانم نومان د دې زه د لوی روډ یم او ما په خپل د شیمپانو کاروبار دی او نو دا پټرول 2 روپے ارزان کړو په 2 روپے به دا 400 وشي لکه دا خبره شي نن سبا خو په 2 روپے سکی یو نو که یو 3.5 لیټر هوا چې یو چې 2 روپے دا 16 روپے شو نو 12 روپے خو له سبا ډوډۍ هم دکیږي
محمد رحمان می جون دی او جیل سر شاته می کور دی جی او دا موږ سره وو تو کار نه دا گاڑی چلو خدا ډیزل ګرانه مرګری شل 1.5 روپے خېجی او بیا چې را کوزای جو 2-3 روپے را کوزای او بری که خو لکه نن سبا بچی 2-3 روپے را کوزی کی نو دا نه 50-60 روپے جوړیږي 50-60 روپے خو نن سبا ماشوم سکول تم نشوړي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پرون په یو سیمینار کې د خبرو په وخت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشروع نه دی نو ځکه یې کابل سره مسائل نه حلیږي هغه تر دې مخکې هم داسې خبرې کړې وې ویلي وو چې د مشروعیت او پر ټوله خاوره واک نه درلودو له وجې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر ضد خاص ګامونه نه اخلي خو د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او پاکستان دې د خپلو امنیتي ناکام مې وپړه پر نورو نه اچوي راشد خټک په دې اړه رپورټ جوړ کړ چې څېړونکو پکې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیان حیرانی ښیي دوی وایي چې کله د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان حکومت په زور ونیو نو پاکستان ورته ډیر خوشاله و راځي چې دا رپورټ وره
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملک نه د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو دفاع کړې ده او ویلې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي په 15 نومبر په اسلام آباد کې غونډه ته د وینا په مهال د پاکستان کې دنه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی مونږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې دې ته مناسب جواب وویو مونږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې دغه ستونزې ته حل لټوو په دې کې مونږ د نورې نړۍ عملي مرستې ته ضرورت نه لرو پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي وزیر اعظم پاکر د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ لخوا را جوړ شوی مارګل ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله ډېر تجینګران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي ځکه چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغه سرګندونې کېده او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وخت رسیدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل
زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی پولیټیکل نه دی بلکې یو ملیټری اپروچ لرو نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي مرګره کولې ایګران کار دی نو بس دښمنه وګڼه نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونډه خبره ده تر څو پورې خدا هی روز اوس یکدم دا ناجایز شول مطلب دا شول
که څه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوریت نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی وو خو په تیرو دوه کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت ته خبرې پړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او د جنګا کشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
دا حکومت چراغ دی وخت د افغانستان چې کم بر سر اقتدار قوت ته طالبان نو مونږ ډیر زیاته خوشاله کړې وی او منګال تک لاړو منګال تک چیان هم سکلې وی او د هغه وخت پالیسی او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لگوی چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدونه پسته پاکستان نگران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو ویستل پیل کړی دي او په تیرو دوو میاشتو کې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو، وسم د افغانستان په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ دراورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پولیسو پر چلند اندېښنې ښوولې دي. د دفتر ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم په تکلیف کړي دي. ځینو افغان کډوالو هم مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ورزي او رشوتونه ته اغواړي، خو د پاکستان چارواکي دا تور ردی. د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي دو ورځې مخکې په سنټ کې د خبرو په وخت ادعا وکړه چې یوازې هغه بهرنیان له پاکستانه وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسدالله لودین مو له نور حال خبروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر ترک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتون نه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستاني چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلی چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې، زر، څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې 2 ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور ورانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی خودلې ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغه شان خو د لیپاتو سو لیلام سو پاته سو. دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په 2 لک باندې د دوی شان ګردلې پاتې سول. اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یو افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې سبان دې 3,00,000 افغانان له پاکستانه استل شوی دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوی ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه 3 نوې لارې هم پرانستلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کرکټ په اړه تاسو رپورت وړاندې کوو. د پاکستان کرکټ بورډ د ټیسټ سیالیو لپاره شان مسعود او د شل اوور کرکټ سیالیو لپاره شاهین افریدی د لوبډل مشرانو په توګه ټاکلی دي. د 50 اوور سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی اعلان شوی. درې ورځې مخکې بابر اعظم د لوبډلې له مشرۍ استعفا ورکړې وه. نوموړی د ټیسټ یو ورځنۍ و او شل اوور سیالیو لپاره د پاکستاني لوبډلې مشر و، خو په روان کرکټ نړیوال کپ کې د هغه په مشرۍ د لوبډلې کمزوري کارکردګۍ پر هغه نیوکې زیاتې کړې. د نورو لوبډل مشرانو ګمارنې ته کرکټ پوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه د شبیر جان رپورټ.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې. د کال 2000 د مراسي پاکستان کې د شپږم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپلې ذمہواري نه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لرې کړې شوې دي. دا چې د دې څه وجوهات کېدې شي، د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرنګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې غټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي، کم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاري.
چونکی ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی، په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهره خبره دا ده چې زمونږ په لومبنو څلورو پنځو میچونو کې یو دا تجربه شوه چې زمونږ کپتان چدینو هغه اٹیکینګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلې نه راوستې دي چې هغه د میچ د ګټې لپاره تلی، نو لدی قبله هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دون غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولې، نو تب بیا خامخره کپتانان لری کیږي.
د بردیر سید بلال رشید چې د باچا خان په هتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دي او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسٹرډ لوبډلې عبدالی گندیکار سره هم لوبه کوي، وایي د ټیم انتخاب غوره پکار دی، نه چې ټوله ذمہواري یوازې په کپتان ورچول شي.
په دې کې خو د کپتان هیڅ قسم مسغلتي نشته، ځکه لکه نور ټیمان چې کم دي نو د هغو کمبینیشن چې کم دی ډېر زیات ښایي. مین سیس په کرکټ کې کمبینیشن دی کنه. اوس که موږ د انډیا ټیم ته وګورو، هغه کې چې روهیت شرما گیم ونی کې، ویراٹ کوهلی کې چې ویراٹ کوهلی ونی کې، سوریا کمار یادو یې کوي چې هغه ونی کې، ایشان کشن یې کوي، خامخا د هغو دوه درې پلیران په هر میچ کې سینچری کوي. نو دغه شان د پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی، یو فخر زمان دی، نو چې زمونږ سره دوه درې پلیران داسې وي، نو زمونږ دا نور کم پلیران چې دی به ورڅخه ګیم کولی.
د کرکټ لوبې مینوال څه نظر لري؟ نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څانګې مشر هم، وای یوازې کپتان نه، ټوله لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټې او بیلت دواړو ذمہوار وي.
ټیم یوازې دا نه چې په دغه یو لس کلالیانو مشتمل دی، بلکې د دې کې د ټیم منیجمنت هم پوره کرداري، د سلیکشن کمیټه کرداري. نو په پاکستانی ټیم کې ومونږه مثال کا واخلو، نو اکثر دا چې ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني، په هغه کې دا لونډرز چې کوم راي شو دا هغه کمي، نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي. دویم د کپتان بازی نیم فیصله ایم داسي چې هغه د یو خراب کارکردګي وجه جوړی دي شي چې صحیح بورډ فیصله ونه کی، فیډ پلیسمنٹ صحیح طریقې سره سیټ نه کی، نو دا مختلف وجوهات دي.
دا د مننه چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډله پاکستان ته په 93 رنزونو ماته ورکړه، چې ورسره پاکستانی لوبډله د کرکټ نړیوال کپ نه را بهر شوه. د نوړاندې هم 2003 نړیوال کپ وروسته د هغه وخت کپتان وقار یونس، په کال 2001 کې کپتان انزمام الحق، په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی، 2015 کې کپتان مصباح الحق، 2019 کې سرفراز احمد، او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. مخکې تر دې چې ونی ز خبرونه تاسو ته وړاندې کوو، د کرکټ په اړه به تاسو ته احوال درکو چې په 50 سوره نړیوال کرکټ کپ کې نن دویم سیمی فائنل دی او د ساوت افریقا یا جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ سیالي روانه ده. د هند په کولکاتا کې روان دی میچ کې جنوبی افریقا په یو دیرش اوړنو کې یو سل نورلس رنزونه کړی دي او شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي. تر دا مهاله لوبه لا روانه ده. په دې اړه به نور تفصیل هم تاسو درکو. اوس هم تاسو سره اونیزه خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه مخکې تاسو په ژوندۍ بڼه کتلې او اورېدلې ده، اوس یې تاسو په تکراري توګه اوري. قربانه ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خپرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
خپل بچی د دې تعلیم نه مه محرومه کوئ.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو
نه. د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي. ملیحا امیرزاده یم او په سروې اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په خبرونه کې را سره دا ځل له کراچۍ نه اډوکیټ منیزا کاکړ میلمنه ده. منیزا کاکړ د پېښې له پلوه یوه وکیله ده. هغه په کراچۍ کې د افغان کډوالو یوه مدافع وکیله او د انساني حقونو دفاع کوونکې ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خپرونې ته ښه راغلاست ملیحا میرزاده. د دې خپرونې کوربنه ما سره په خپرونه کې میلمنه ده، له کراچۍ نه اډوکیټ منیزا کاکړه. هغې ته سلامونه وایو، هرکلی درته وایو.
ډېره مننه.
مننه چې تاسو د ډېر مصروفیت باوجود موږ سره په خپرونه کې سا اخلي. څنګه تاسو منیزا صاحبه؟
زه ښه یم، تاسو څنګه ښه یاست؟
زه بالکل ښه یم، ډېره ډېره مننه. نو خپرونه چې دا نیم ساعت هغه موږ تاسو ته ځانګړې کړې ده. منیزا کاکړ څوک ته څه کارونه کوي؟ د تعارف محتاج خو تاسو نه یې، خو اورېدونکو کتونکو ته مې بیا هم یو لنډ شانتي تعارف ورکړ. نو تپوس به وکړو چې منیزا کاکړ څوک ته او د پاکستان د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟
د مسلم باغ څخه تعلق لرم، بلوچستان کې راځي، جنوبی پښتونخوا کې، او دا مهال زه په کراچۍ کې ژوند کوم او دلته وکالت کوم.
نو تاسو ویلې چې منیزا کاکړ صاحبه چې څومره موده شوه تاسو په کراچۍ کې پاتې کیږئ؟ یو کاکړ جینه پښتنه هغه په کراچۍ کې خپلې هلې ځلې کوي. نو څومره موده شوه؟ آیا تاسو د وکالت لپاره د هغې لپاره تللی کو نه مخکې نه؟
زه د 2009 زموږ دلته کراچۍ کې اوسېږم. هلته زه په شپږم کلاس کې وم او د دې نه پس تر اوسه پورې موږ په کراچۍ کې یو. ما خپل سبق هم د شپږم کلاس نه بیا د یونیورسټي پورې دلته ویلی دی، او یونیورسټي خصو کېدلو پس به بیا وکالت شروع کړي.
نو تاسو چې مسلم باغ کې کله ویل تم سبق ویلو، بیا تاسو رالی کراچۍ، ډېر غټ خار دی، څه فرق مو ولیدو په سبق کې؟ څه فرق وو؟ نو تاسو خوشاله وئ چې تاسو لاړې یو ډېر غټ خار ته، هلته ستاسو تعلیم چې دی هغه سلسله تاسو جاری کړه؟
په مسلم باغ کې چې کله ما خپل کالج وویلې دلته کراچۍ کې، د دې نه پس هلته د انجونو کالج جوړ شوی. نو هلته د انجونو تعلیم چې دی هغه د خلکو اول فوکیت نه دی. زه هم په خپل کورنۍ کې اوله انجلۍ یم چې یونیورسټي ته تللی یم، او بیا مو دغه ډیګري واخیستله. که هم زموږ په کورنیانو کې یا چې کوم د مسلم باغ ماحول دی، هلته دغه پروفیشن اول مطلب د خلکو لپاره زیات اکسپټیبل نه وو.
خو تاسو هم د پښتنې یوې کورنۍ سره تعلق لرئ، خو تاسو وی چې کله شپږم کلاس کې وای، جماعت کې وای، تاسو لاړې کراچۍ ته، چې کله تاسو خپل خواهش ظاهر کو چې زه یو وکیله جوړیږم، نو کورنۍ کې څه مخالفت خو نه کېدو؟ لکه مسلم باغ کې تاسو وی چې داسې لږه مشکله خبره ده، ستاسو کورنۍ څه وی کله چې تاسو خپل والد صاحب ته یا مور بیبي ته وی؟
ما د دې اجازه د خپل مور او پلار نه دی اخیستې، ما د خپل اکا نه اخیستې وی.
ډېر ښه.
زما مور او پلار چې دي هغوی د خپلې تعلیم نه دی کړی. زما اکا چې کوم هغه تعلیم کړی، او د انجونو تعلیم به ډېر زیات انکرج کول. هغه انجونې په کورنۍ کې زیاتې خوښېدلې چې چا د تعلیم سره مینه لرله. په کور کې داسې یو ظاهر خبره ده چې په هغه سوسایټي کې یو شی نه راغلی، نو هغه خدشات خامخا وي، ورونه دا کا زامن یا دغه چې دغه فیلډ به څنګه چې دا خو د سړیانو فیلډ دی. خو زما کا چې کوم وي، هغه به سکم دا پیدر سری سکم یو نظام دی آگا آگا نہ من لی آگا بول سک محنت سے دیکھ آگا انجلی کی کالک کی باید آگا کس وسط سی
نو تاسو دا ویلې شئ چې دا تاسو دا اکا ذکر وکړو هغوی بیا ستاسو دا کار چې دی ستاسو د مور پلار کانې کول هغوی بیا ستاسو والد صاحب ته مور بیبي ته وویل بیا د هغوی سره د عمل وایي وي صحیح ده
زما اکا چې کوم دی هغه مطلب زمونږ د کورنۍ مشر وو نو زما مور او پلار چې دی د هغه مخالفت یې نه شو کولی که د بېلګې په توګه به زه درته ویم چې یو ځل زما مور چې وه زه یې ما ته زه لسم نفس دی کله ما سبا چټیا نیولې نو هغې ما ته ویل چې جامې ګنډل زده کړه سینٹر ته سوالم په ورځو کې زما اکا دلته نه و ځکه زمونږ د کرومایټ هم کاروبار دی هغه په غرونو کې وو چې کله واپس رالو نو زوی چرته ځي نو ما ورته چې مور چې بېده دا مې په زوره سینټر ته لېږي او کالي را باندې زده کوي زما لور د پاس لاړه چې زه درځم نو هغه زما مور ته رالو زما مور ته چې که څنګه جامې زده کوي نو بے شک ته لاړه شه اچھا دسه درته وه زما نمبر والا خدا جنی سے بولا روزہ نہ وہ بھی دم نو اگے ورت اگے دا کانے کا ول لفار ہوئی سی دا اخو پکور کی فارغ نہ ہستا دا نو تردیش دے سی او نرز دا کی نو زما کا ورت ہوئے چی نو انگلش کورس او کمپیوٹر کورس او ورت دی ولی نو والے ولے گلے سی تا دی لفار دا گا چو اس کو
نو مطلب چی ستا سو پجوند کے ستا سو دا اکا ڈیر غٹ کردار دے سدا سی نور چیلنج پدی به نور خبرې کو دا په فیسبوک باندې دا خبرونه لایو روانه ده او په یوټیوب باندې هم ورلم مخه ډیر سلامونه را لېګلې دي ټولو ته ډیره ډیره مننه یو اوریدونکو مرا سره برخه خستې ده نو ګورو چې تاسو څه پوښتنه لري او چا ټلیفون کړی دی سلامونه ستړي مشي
السلام علیکم عادل تورایم د صدقور مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیره ډیره مننه عادل حسین را چې تاسو ټلیفون کړی دی زمونږ د میلمنې تاسو څه پوښتنه ده
ملمنی نه مو دوی پوښتنه دي اول پوښتنه مدا ده څه ده وکالت پیشاد جنکو د پور خد پور څنګه دي ګرونه ده که سونه ده او بل څه وجه هو د وکالت پیشا خو هغه کا نو الکی کې مینو ته اکثر جنکه ډاکټرې پور یا استادې پور راځو تیر چې وکالت کې ډېر کام دي نو ته دو څه وجه هو د وکالت پیشا خو هغه کا او بلد سی خدو تا مو پدوارو لسو سلوب کهو چه دوسی واتی پیشی تا رسیم
مننا مننا دیر مننا دلو سین رو را چه تاسو خبری اکڑی بیا بنا وریدون که دیا غیت ورزو نو بیا ورزو منیزا کاکر سای بیتا سلامو نستره مشه
زر هن پشتین یم دی بانو سری درگنه در سرا پولاین یم هیله دارم چه طول خو همکران برا تره ها جلوی زر در تویا ما چه لکا منیزا کاکر نو خمی جویار کی فخر پی کی زکا چه دیده مبارزه نستری که اون که مبارزه دو خو تپوز داور نکل لکا پو سند و پو پنجاب که چه پشتونو وی کدی پا هر میدان وی لشکی رویا تیک نو سر سطر کیزی دنم پشتنه دادو چه دی سرا پا دلتی نکجی دو کلا د خپل ملګری او وکالت کو د سره رویا څنګه ستل کیږي او څنګه فکر یې دای د خلک دې په اړه ځکه چې دوی د کډواله په اړه چې چیرې هغه کو زه ټول ورو هغه دې په ریپورټینه کې خبرې یا په هاره او رسنۍ نه زه دې خبر ورو او د څنګه رویا د سند او یا د سند په دلتینه کې دې او سرکوري خلک
ډېر مننه خپل پښتنه وري هن پښتين رو را مننه چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړو او د میلمنې د کار ستاینه وکړه مننه کورما ودان دا ریحان پشتین دا اینا مخ که عادل حسین رو تلیفون کرده ورزو منیزا کاکر صاحبه تا جی منیزا جانه تا سنا پختنه و شویسه با ویل غاره
دوارو تا سیکم و اغیر تا سلامونه ایو رو تا پوس وکلی چی وکالت تا انجونو لپار سنگ ده کار چکل سوک کهی پا دی که نر و خز نوی پا دی که قابلیت پا کار وی چی آیا اغا کس اغا کار سنگ کهی لکه په عدالت کې جج دانه ګوري چې ماته نر ولیار نر وکیل ولیار دی یا ښځه وکیل دلایل څوک ویلی شي نو او کم دا زمونږ چې کم د بار فیلډ دی دا وکاله نو په دې کې ښځه وکیل ډېره زیاته پروټیکټډ وي دومره د هغې دپاره څه ستونزې نه وي ځکه بار ایسوسیشنز وي نور چې کم مطلب دلته د وکیلانو خپل تنظیمونه وي نو په حق کې دا ډېر زیات مشکل وي چې څوک هغه ته بیا په بد نظر هم ګوري. لکه په وروستۍ ورځې کې چې ما په کورټ کې یو پلس کړی وو قسم د جج خلاف وو او خو بار اسوسیشن چې وو هغه زما سره ولاړو چې نه د دې چې کومه غوښتنه د هغه په ځای باندې ده.
نو مطلب تاسو دا وایئ چې دې ته څوک نه ګوري؟ تاسو جواب ورکړئ.
او دا دویمه غوښتنه دا وه چې ما وکالت ولی خوښ کو. زما زمور خور چې کوم خاله چې وي دا هغې لور چې وه هغه تر مانه مشره وه هغې وکیله جوړېدل غوښتل خو هغې پلار نه وه اخته اجازت یې نه وی ورکړې. په ورځ کې زه د هغوی کرم مسلم باغ کې ولم ما د هغه پلار ته وویل چې بھائی تاسو اجازت ورکړي دا وکیله جوړېدل غواړي. خو پلار یې وی چې نه دا مطلب سوسایټي هغه هم یاد کړه معاشره چې دا نه ایکسپټ کوي. نو بیا زما تره ته وویل چې لالا ته ورته وویا د هغې پلار کنوینس کا زما تره هم د هغې لپاره سفارش وکړو چې بیا انجلۍ لکه تکړه انجلۍ ده. نو خو هغه دا وویل چې بھائی سوسایټي نه اجازت راکړي. نو ما وکالت چې دا د سوسایټي اجازت نه ورکوي نو ما وی چې زه به دغه وکالت کوم او تاسو ته به ښکاره کوم چې سوسایټي اجازت ورکوي. او اوس د هغې انجلۍ چې کومه کشره خور ده هغه اوس وکالت سبق وایي.
ډېر ښه ماشاءالله. مطلب چې تاسو خپل هغه یو دغه چې دی ثابت کړه چې نه جنکه شاته نه دی کولی شي؟
ها بالکل. اوس هغه مطلب په خپل کور کې مشر لور ته کوم اجازت نه ورکړې هغه کشر لور سی وسته هغه وسته وکالت سبق وی.
ډیر ښه. مطلب تاسو نه انسپایر شو الهام واخستو د ریحان پښتین چې کما پښتنه و دوی وی چې په سند کې او په پنجاب کې دوی د پښتنو سره د رویې خبره وکړه. نو دوی وی چې کله تاسو وکالت کوئ نو بیا د سرکاري خلکو او هم په عدالت کې دوی وی د خلکو رویه تاسو په وړاندې څنګه دا چې تاسو یو پښتنه وکیلې؟
نه یو خو مطلب د افغان کډوالو کیسونه دي یو بیا د پی ټی ایم کیسونه وي. په دې کې ظاهره خبره ده د ریاست یا د کم جوډیشي یا کم ریشل پروفایلنګ سی کم دي دغه د وجه مطلب لګ آ تاسو ور سره کړی مطلب آ زما سره نه کیږي هغه دغه پارټي سره کی د چا سي د وکالت کوم به یې چې وکیل ما ته مطلب دلته سستونه نه وي پښتنه وکیله.
او تاسو ویاړې چې لکه تاسو هغه خپل دا کیسه بیان کړه چې تاسو ځان ثابتول غوښتو چې نه جنکه په هیڅ میدان کې رسته پاتې نه دي د سړو په پرتله. نو څنګه اوس احساسوي چې تاسو د انساني حقوقو خبره کوي په عدالت کې ودرېږي دلیلونه وړاندې کوي څه احساسوي؟
په دې باندې خو زما مور پلار سیم کم دي کم زما مور چې کومه ده کورنۍ ښځه ده او دا هغې لپاره ښه لور هغه داسې ښه پښتن کوي ښه د خلکو خبره کې او کوي خو چې کله زما کارونه ویني نو بیا خلکو ته هم بیایي چې دا زما لور ده. او پښتنه ټولنې کې مطلب خپله خور چا ته انټروډیوس کول یا دغه دا لږ مطلب دوی معیوب ګڼي خو اوس چې کوم مطلب زما پلار او دادی هغه په دې شي باندې ویاړ کوي که څه هم په اولنۍ کې مطلب دومره زیات سپورټ دا نه و را سره خو چې کله زما کار دا ویني چې مطلب د انسانیت خدمت کوم او زما لپاره انسانیت تر ټولو اول مهم دی نو په هغه باندې اوس خوشحاله دي.
ډېر ښه. او منیزا کاکر صاحبه لکه تاسو خو هغه خپل خواهش څرګند کړي وکیله به جوړیږم نو هغه کوم ارمانونه چې تاسو په زړه کې لرل د خپل پېښې په اړه د خپل جون په اړه تاسو فکر کوئ چې هغه ارمانونه تر څه حده سره پوره شوي دي؟
او اصل کې زمون کورنۍ کې سی وو د انجونو تعلیم چې کوم وي هغه دومره عام خبره نه وله کما چې به وه ماتم کسی کله سبق می وهیلې نو کله کله بزه شپې هم مطلب خپل ورک لپاره را پاسې د لمه د شپې درې بجې بالارم لګولې وو نو ماته به زما د ترلونه وي چې به دومره محنت مه کوه د لسم نه پس تاسو کالج ته پرېږدي یا د بیا یونیورسټي ته پرېږدي نو ما به ورته چې خندل ما وایي چې دا زه خو ځم. نو اوس هغه چې کومې زما د ترلونه دي یا هغه نورې چې کوم چې هغه زما سبق دوی به وي چې بهی دا خالي محنت کوي او ځان یې ستړی کړی دي داسې نه چې مطلب بیا څوک نه پرېږدي یا هغه کوم سوسایټي چې کوم یو بیریئر لګولي دي دا د دې په مخ کې نه ودرېږي نو ما ورته چې دا چې ته مستقل مزاج او هغه ټارګټ ته معلوم بیا څوک چې هر څومره زور وري هغه بیا سایت ته شي.
صحیح صحیح. د منیزا کاکر صاحب سره خبرې روانې دي په فیسبوک باندې، کافی کتونکو پیغامونه را لېږلې دي، ډېره ډېره مننه. او چمتو وزیر د عزیز پټان دی، وکیل احمد تنا دی، او چمتو وزیر بیا تپوس کوي چې ښځو ته کومه ګرانه ده چې وکیل ته که نه نور کارونه. نو فکر کوم چې د دې جواب خپله تاسو ورکو. منیزا کاکړ صاحب وی چې د ښځو لپاره څه ګران نه دي، او دوی همزه ځان ته دا شوبه خوښه
کړې. دا خو خالي د ټولنې یو فکر دی چې دوی دا کوي چې ښځه نه شي کولی. او که دوی په نړیواله کچه وګوري، ښځو ډېر مهم مهم ځایونه سنبال کړي دي.
او دغه دی اکلدین افریدی دی، او عبدالمتین دی، فرهاد خان دی، شان پشتین دی، سلامونه کوي. شان پشتین بیا وی چې پښتنو د جینکو تعلیم ډیر لازمی کول چې دی ډیر لازمی دی. او خان بادشاه خان وی ته تر ډیرو نرانو تکړه، الله دې تا ته ډیرو مدر کړي. نو دا دوی ستاسو د کار کوي. داود خان دی، کریب الله مخلص دی، نو فدا محمد لودین دی، دوی ټول تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. او تپوس په اوکو د منیزا کاکړ صاحبینا چې تاسو کومه دا مبارزه روانه کړې ده، په دې لار کې ستاسو ته د کار لپلوه څه داسې غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مقابله کړې ده؟
دلته په سیند کې کله څنګه چې ما وویل چې د پی ټی ایم کې سونه یې یا بیا د افغان کډوالو وه، نو دا هغوی دومره زیات ریشل پروفایلنګ شوی دی چې هغه جج چې کوم دی د دې زیغه هغه دومره مطلب دوی ته آلریډي د هغو په ذهن کې د ایویډنس نه پیله دا جوړ وي چې دا کریمینل دی. نو په اخشي باندې بیا هغه کنوینس کول چې دا کریم، لکه د بیلګې په تور دوه درې ورځې مخکې زما یو کیس لګېدلی و د افغان کډوال لپاره، په هغه رنګ کیس کې اسلام آباد هائی کورټ کې وو رائل عزیزی ته ضمانت ورکړی وو. دا هغه نیچر کیس دلته هم راغلی و. نو ما چې کله جج ته پیش کړو او دا رائل عزیزی چې کوم ججمنټ وي هغه مې مخته ورته کېښودو، ما ته چې په دې باندې آلریډي فیصله شوې ده او په لاندې کورس باندې چې وي د پاس کورټ فیصله منل هم ضروري وي. نو جج ما ته وی چې ته خپله خبره صحیح کوي، د انټرنیشنل لا ته صحیح بیان کوي، او دا کم سی ججمنٹ راکے دا ہم تر تیاری سره راغلی، خو مسئلہ دا دا تر دی شی جواب راکا چې دا دیکس دا افغان کډوال چې دی دا سین ته ولی رال، دا ولی خیبر پختونخوا ته یا بیا بلوچستان ته ولی نه لاړو؟ نو ما جج ته وی سر یو این ایچ سی آر سره چې کوم اگریمنٹ دی په 1903 نیوی کی هغه پاکستان کړی دی، خیبر پختونخوا یا بلوچستان نه دی کړی، چې دوی هلته مې لېږلی وه یا به ما دوی ته هغه سجیسټ کړی. نو په قانون کې دوی ته دلته هم اوسېدلو اجازت شته، خو هغه چونکې هغه ریشل پروفایلنګ دومره دی، هغه یو سندی نیشنلزم چې کم دی هغه دومره په پیک باندې وي چې هغه کس ته ریلیف نه ورکو.
صحیح. داسې خو ډېرې مونږ کیسې رپورټ کړیم دي، او لکه مونگا دا کیسونه ستاسو چې کوم کړي دي کوي ما بیان کړي دي. نو منیزا کاکړ صاحب لکه ټیک شو، دغه افغان کډوالو تاسو مدافع وکیل یې، خپل دلیلونه هم تاسو وړاندې کوي، بیا چې د دوی کوم هغه کیسه روانه وه په کراچۍ کې په سند صوبه کې، نو ځکه یې کوم په پولیسو باندې دا تور لګېده چې دوی چې کوم اسناد لرونکي افغان کډوال دي هغه هم نیسي. نو بیا لکه داسې کیسونو کې چې تاسو څنګه وې چې دلیلونو وړاندې کولو کې تاسو لکه ستونزو سره مخامخېږي؟
د ډاکومنټډ چې کوم افغان کډوال دي د دې نیول چې دي دا خو له سره مطلب هغه ول، او حکومت هم دا وی چې زمونږ ټارګټ دغه خلک نه دي کوم چې ډاکومنټډ دي، خو دوی پولیس ته دومره لامحدود اختیارات ورکړي ول چې پولیس به د پیسې ځینې اخیستلې، او چا چې به پیسې نه ورکولې هغه نه به کارونه.
پولیسو دا تورونه ردول، بیا په کار د هغوی استازي نشته نو چې د هغوی ورژنه موایو که نه. بالکل تاسو جاري کړئ.
بالکل. او پولیس خدایره خبر ده څوک کوم دا نه وي چې او ما پیسې ځینې غوښتنه کړې، ځکه چې هغه سرکاري افسر دغه نوکري بالا ته ختم شي. نو دا رنگ تنگول مطلب دا افغان کډوالو غوښکم دي دلته زیات دي او دا زمونږ لپاره هم یو ګران کار دی. لکه اوس تبې د یو چیک پوسټ د پولیس نه خلاص کې د مخامخ چې په دوه منټه پس بیا بل ورته ولیار دي دا غنه به څنګه خلاصې
مطلب چې کافی مشکل ده تاسو ته
او د دې لپاره مونږ اوس دلته کراچۍ کې جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز جوړ کړه. یو می په نېشنل لیول باندې وا داسې کمیټي جوړ کړې ده چې موږ د اسلام آباد پېښور او کوټې سکم د موږ ملګري دي کوم چې په دغه فورم باندې کار کوي دا هغوی سره هم په کانټیکټ کې یو او خپلې سټریټیجی سې د یو بل سره ډسکس کوو چې موږ ته مخته څنګه تک پکار دي. لکه موږ چې یو پټیشن په سند های کورټ کې ولګو بل پټیشن موږ په سپریم کورټ کې لګولې وو نو د یو بل سره په هغه رنګ هم کانټیکټ کوي چې څنګه پښتو باندې د پالیسی چې کومه وه د دوی د افغان کډوالو په ضد باندې جوړه کړې ده خپل پرېشر راولو او دا پالیسی کې لږ نرمي راشي یا دا پالیسی چې کومه دوی بے وخت اعلان کړې ده ځکه چې د دې حکومت سره د دې مینډیټ نه وو د دې د هرنګ پالیسی جوړولو ته دوی خارو سیدو الیکشن کړی وو الیکشن تیاری نه خو تر اوسه مطلب بالکل فکر یې نه کوي
په سینکشن په دې بحث شوی دی کنه بالکل څنګه چې تاسو دا خبره کوي خو بیا د نگران حکومت چې دی هغه بیا خپل نیټه ورکړې و یو دیرشم اکتوبر او بیا دوی وی چې کم غیر قانوني یوازې غیر قانوني افغان کډوال دي دا غوي د دریزه چې یوازې هغه وباسي او غیر قانوني بهر ملکیان چې دین هغه دی یادې نو موږ
لیکن دا خو د دوی ویل دي خو تر اوسه پورې چې کوم د جیلونو ریکارډ دی یا د ډیټینشن سینټر چې کوم ریکارډ دی یو بل لکه بس دلته خالد کراچی په بیلګې په تور وی دلته بیاریان دي بنګالیان دي چې ډاکومنټډ نه دي دارنګ نور ډېری کمیونټیز دي سومالین دي دلته اوسیږي هغه دلته نه دي رجسٹرډ ان ډاکومنټډ دي او په وې تاسو چاله ست دی چې دا ټارګټ ټول پاکستان په لیول باندې خالي افغان کډوال شوی دی او دا پالیسی جوړه شوی دا غوې لپاره ده دلته ایرانیان دي چې د ایران بلوچستان سي کم دي نو موږ خو تاسو د خدا نه واورېدو چې د کوم ایران بارډر باندې دومره کسان ایران ته ورکړل او خو افغانستان ته په لکونو کسان واپس ولېګل.
منیسا کاکر صاحب دا راته ویلې شي لکه تاسو چې د انساني حقونو دفاع کوئ د انساني حقونو خبره کوئ نو په هغې باندې ستاسو څه محسوسوئ لکه د ډېرو داسې بېوزله کورنو به یي چې تاسو به مرسته کړي د هغوی دواګانې به مخامخ اخیستي؟
او بالکل ظاهره خبر ده کله چې دلته به زنانه ولې هغه به ډېر اوس لکه دا مهال هم یوه زنانه ده زموږ سره مطلب په جیل کې ده هغه هیومن رایټ ډیفینډر او افغانستان کې او جرمنی د هغې د ازایلم کیس منلې هم دي خو دا سې کله ټریولنګ کوله د ایران نه تر اسلام آباد پورې نو په دې مهال دا په کراچۍ کې ونیول شوله نو زه ورځم کوشش کوم چې په دوه درې ورځې بعد هغې ته جیل ته ورشم د هغې سره یوه ماشومه ده وړه هغې لسنه د هغې لکه د هغې د هغه سامان خیال ساتل چې بهی شودې او دا هر څه په ټیم باندې وي یا جامې او دا سیزونه نو هغه بیا ډېرې زیاتې دعاوې کوي چې ستا مطلب زما نه څه فایده ده لکه ته ماته دومره په ټیم باندې راځي دارنګ زمونږ سره مطلب چې کله به ډېرې زیاتې زنانې ولې دا دسمبر فروری او په دې میاشت کې زیاتې زنانې ولې په دې جیلونو کې او په هغوی کې داسې یوه زنانه وه چې د هغې خاوند چې وو د کینسر د وجې په جیل کې وفات شو هغې پښتو هم نه ویلې دري به ویلې خو هغه ایموشنلي موږ د یو بل سره دومره کنیکټډ وو چې موږ به د یو بل په خبره پوهېدل قسم زما دري نه ده زده او دا هی پورتو نو وزدا فایموشنلی ودی پورا کتاب دی برته کوله ما به برته کوله لکه ما چې بکوه تسلی ورکو یا دې بخپل کم پر یاد راته کوله نو دا هو یا دا وی دی اکثره وسم اکثره کانټیکټ کوي چې به تا مون په سخت وخت کې چې به تا زمون لپاره وي چې کله به مونږ هم په شک کې سوشي دا ولی مطلب هر وخت حاضر ده.
دا جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز چې تاسو یاد کړه تاسو چې د کډوالو لپاره جوړه کړي په دې کې هر څوک ګډون کولی شي کنه دا خاص د وکیلانو جوړه ټولنه ده چې تاسو جوړه کړې
دا موږ په دې باندې جوړ کړل چې دلته چې کوم سیول سوسایټي دا داغه یو سکم فورم وو هغه بالکل د افغان کډوالو په ضد باندې دا وو یا یو سندھی نیشنلزم سکم پرسپکټیو وو دا هغه په تناظر کې به دوی د افغان کډوالو په ضد کوم سټیټ پالیسي دا هیومن رائټ ډیفینډر لکه این سی ایچ آر رنګه ادارې چې کوم دلته مشر ده هغه هم مطلب د دې ډیپورټیشن سکم پروسیس روان دي دا یې صحیح وبللو سین په وسایل باندې دوی قبضه کوي او دغه نو دغه پلیټ فارم سي دی کې هغه هیومن رائټ ډیفینډرز دي خالی وکیلان نه دي په دې کې زموږ سره جرنلسټ هم دي ډاکټرز هم دي ریسرچرز هم دي خواجه سیرا کمیونټي دي ماینورټیز دي په یو پلیټ فارم باندې موږ راغونډ شولم چې زمون کار یو دی ادب نی یو دی نو راځي په یو ځای باندې کار وکړو.
صحیح مونیسا کاکر صاحب سره خبرې خو ډیر خوند کوي لګیا دی خو د پروګرام وخت په ختمېدو دی په اخره کې به تاسو کو هغه پښتنې خوندې چې تاسو اوري او رونه چې تاسو اوري او ګوري ټولو ته به تاسو څه پیغام وي او څه مشورې
پښتنو خوندې ته زما دغه پیغام دی چې تاسو څه هم جوړېدل غواړاستئ یا ځکه چې پښتنو کورنۍ کې اکثره دا مسلې وي چې لږ هغه پروفیشنل فیلډ چوز کولو یا سبق مخته ویلو باندې لږ پابندیانې وي خو که تاسو مستقل مزاج پاتې شي او تاسو ټارګیټ واضح وي نو که هر څومره غټ خنډ ولې نه وي هغه به خپله سایډ ته شي تاسو خپل هغه تک چې دی هغه مدره واسي له چا لپاره
ډېر ښه او رونو ته به خو خاص پیغام نه
رونو ته خو زما اکثره مطلب دغه خواست وي لکه دلته اکثره زموږ د کم پښتانه ملګري راځي کورټ ویزیټ کوي دا کم پولیټیکلی چې زه ورسره خبرې اترې یا تعلق مې دی ورسره نو هغوی ته زه اکثره د دې لپاره انکرج کوم چې تاسو مطلب خپلې خویندې چې دي دغه کوي نو دوی وایي چې زموږ سوسایټي اجازت نه ورکوي نو بیا زه په دوی باندې دوی ته ووایم دا وخت تاسو زما سره یاستی آیا تاسو زه وخوړلم لکه زه یوې جلسې ته تللی وم د پښتونخوا میکو د عثمان لالا لپاره دوی جلسه کړې وه نو یوازې زه ناسته وم زنانه هغوی زما نه تپوس وکړو چې دوی ماته زما ما چې تاسو چې تاسو زما سره اول مې انټرویو شو تاسو زما سره ویدا کاکړ په نامه باندې شوې وه
بالکل بالکل ویدا کاکړ
باندې نو هغوی ما ته وویل چې ویدا تا نورې نجونې ولې نه دي راویستلې ما ورته زه د خپل پلار لور یم په ځان اختیار لرم ستاسو په ښځو باندې خو زما اختیار نشته رایه ولا استئ
وزاره
خبر ده په ټولنه کې بس باید دوی خپلې ښځې پورې اعتماده کړي هغوی ته ځای ورکړي او څوک هم دومره مطلب او پښتانه خو بیا ډېر د ښځو احترام کوي په دې ټولنه کې خپله ښځه پروټیکټیو ساتلی شي د دې لپاره ضروري نه ده چې ته په چار دیواري کې بند کړي
مننه ډېره مننه مونیزا کاکړ صاحب ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړ کور مو ودان دا ودنن لپاره د مشال ریډیو د فیسبوک او د یوټیوب سروې لایو خبرونه چې تاسو په ریډیو هم اوریدل پکې مو د مونیزا کاکر سره خبرې کولې امید کوم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله پامان
مشال ریڈیو دا
بیا جس کی گی بیا بگورو بیا بد بیا خبری بیا سرا کبونا ستا پا خبرو کی شفا دا امین دوا خبری اکڑا غگیے سخو گرا باندھ لگی پچانان یو خبر دری زلی کما پومی نستا مسلحت نکڑم زہا غنائم چی بل سوک بخو خوما مالخ بل یو
ملگر کا یو سولم ہی تا سر یار تیر خبری در سرا تو لکھو خیر دے گلاب زہم نیم کتنیم گڑی ارخو جناب زہم نیم رازت دوانا خپل خپلا بے وزی اجاڑو تو ہم لا چارائی دچا در جواب زہم نیم تو ہم لا چارائی دچا در جواب زہم نیم تہجد کرنا